Radio. Radio Azadi.
د سهار پنځه بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن یکشنبې د 14 دریم هجری لمریز کال سلواغي عدالت د میاشتې 14 د 2015 کال د فبروري د میاشتې دوهمه نیټه ده. دا خبری مجله زنوریاس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. دې وزارت د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالیه او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالرو قانوني حق نه لري چې متحدو ایالتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته یې ولېږدولي، ځکه د دې ادارې په خبره حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالره ښودل شوې ده. د سیګار راپور کې همدارنګه راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د دغو 4 میلیارد ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي، خو هدف یې د دې هېواد اقتصاد د ثبات ساتل دي. متقاعدینو یو وار بیا د شنبې په ورځ په کابل ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تیرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالیې وزارت مختلارونه کړي، خو لا یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان سره د متقاعدینو حقوق لغوه کړي او امر کړی چې د حکومتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې جلا نه شي. د افغانستان متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 170,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. متقاعدینو داسې وخت خپل معاشونو او حقونو غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې طالبان حکومت شاوخوا 2 میاشتو دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. په همدې حال کې طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې د دلوي سلواغي میاشتې معاشونه به ژر اجرا شي. د اوکراین لپاره د امریکا او د ولسمشر ډونالد ترامپ استازی وایي امریکا به اوکراین کې تر اوربن وروسته د ټاکنو غوښتونکي ده. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازی وایي امریکا په اوکراین کې تر اوربن وروسته د ټاکنو غوښتونکي ده. جنرال کیت کلاک رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پایه او په تیره کې په راتلونکو 2 میاشتو کې له روسیې سره په اوربن صلاح وکړي، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کیت کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکراین هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکراین د جګړې د درېدو طرحه وړاندې کوي. لا د دغې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنګټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. په غزه کې د نافذ شوي اوربن له مخې د یرغملو د څلورم پړاو تبادلې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د غزې د اوربن د دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړه او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنګټن کې سره وګوري. د حماس او اسرائیل د منځګړو او پلاو د رسمي خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې. د نافذ شوي اوربن د 2 ورځو لومړی پړاو راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. د نتنیاهو دفتر ویل ویټکوف به د اسرائیل له صدر اعظم سره د خبرو اترو د پرمختګ لپاره ګامونو په شمول د خبرو اترو لپاره د پلاو د وتلو نیټې په اړه د بحث کولو د مخه د قطر او مصر مهمو منځګړو سره هم خبرې وکړي. تمه کیږي چې دوهم پړاو به د پاتې بندیانو خوشي کول او د جګړې دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه په دوهم پړاو کې د بندیانو د خوشي کول او د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه شامل وي. یو بل خبر لمخې فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید سره د اشغالي ختیځې څنډې په جنین ښار کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والي کمال ابوالرب فرانس پرس ته وویل دا تنکی ځوان او دو نور کسان په سړک روان و چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځول. د اسرائیل پوځ تیره میاشت د اشغال شوي ختیځې ترانګې په جنین ښار کې د فلسطیني ملیشو ډلو د له منځه وړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1980 کال راهیسې اسرائیلو اشغال کړې ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شرل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په 2 ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ مور هم ناسته و. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکې 4 عمله او 1 کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه کې مړه شوي وژل شوي. ټول د مکسیکو اتباعو امریکا کې دا په یوه اونۍ کې دوهمه هوایي پیښه ده. تېره اونۍ د واشنگټن رونالډ ریګن هوایي ډګر ته نږدې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي الوتکې سره ولګېده چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه وش پته کسان وژل شول. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واتساپ چینل خپور کړی، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال به
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 3,80,000 خلک ای سی سی کارتونه لري. دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به چې د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولې دا ټول متضرر کیږي.
یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان وایي د بیکاری امنیتي ګواښونو او نامعلوم سیاسي برخلیک له امله مجبور کیږي چې افغانستان پرېږدي.
زمون ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ سي، دغه اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې.
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوي لسیزي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي، خو میرمنې وایي توکي بازار نه لري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو ان ایس آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت ای سی سی او د راجستر د ثبت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل راهیسې شاوخوا 3.5 سوه افغان کډوال نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. نور تفصیل د سفیر لسانی زی راپورټ کې.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واتساپ چینل خپور کړی، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 1.3 پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه افغانان ټولنې ته چې لوګ دی مودیال ته استوګنه ده د خوښنې خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د دوی د لارښود سرغړونکو افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت ورسته پریکړه څومره افغانان متاثره کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 1,80,000 خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه چې د یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي، دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ول دا ټول متضرر کیږي او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې د افغانانو لپاره یو څه وکړي، ول هیڅ مثبت دستاورد نه لري. ډیر افغانان په دې وختو کې څوک چې اسناد نه لري نیول کیږي، که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي، بعد د 40 ساعتونه یا 30 ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي.
د پاکستان حکومت ورستی لارښود لمخیا هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ 13 باید له اسلام آباد او راولپنډي ووځي. خود راپورونه لمخیا له دې سره سره چې د افغانان له اړوندو سفارتونو معتبره اسناد او لیکونه هم لري، ګڼې نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه دی د نوم د نښودلو په شرط ازادي راوړی ته وویل،
بیشتر کسانه که دنجا
دلته ډیر خلک چې متحده ایالاتو ته د تک لپاره قضیه لري، د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړی و، مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک یې هم نه دی منلی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړې چې افغانستان کې ورستر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو مدافعانو په کراتو له پاکستان غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورټ په مسله کې بشر دوستي په نظر کې ونیسي.
ولې یو شمېر افغانان په ځانګړي توګه ځوانان د افغانستان پرېښودو ته اړ کېږي؟ د ټولنیزو چارو یو شمېر شنونکي وایي حکومت او خصوصي سکتور مسؤلیت لري چې ځوانانو لپاره په کور دننه د کار زمینه برابره کړي، څو هغوی له غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته اړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2004 کال په ترڅ کې له سوریایانو وروسته دوهمه غیر قانوني مهاجر ټولنه ده چې یونان ته ورغلې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې. قرض میگیره،
ځین برابر قرض میگیره، مجبور مشه دست بده به مهاجرت.
د داوود په نوم یو افغان ځوان و وایي څو کاله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریښود او نږدې یو کال کېږي چې ځان یې اروپا ته رسولی. دا فرصت هیڅ کار نیست. دوی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول، خلګو مو پورونه واخیستل، هر څه مو مصرف کړل، بل اخر مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې ووم ډېر سخت روانه تیر شوې، تر کومه چې پاسپورت درته نوی راغلی، څوک درته ډوډۍ او بن نه درکوي، د کار زمينه نشته، لکم په دې هم نه باسي، په خپل کور نشي پیدا کولای او کار هم نشي کولای. د تیر جمهوریت نظام یو پوزي افضل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل، د ویزه د طالبانو د ظلم استبداد او خراب شرایط له امله مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم. دلته ماجرات ډېر ستونزې لري، سړه هوا، اوږده پلی مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا منی چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورزي. په همدې حال کې ټولنیز چنون کې لړلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ شي، د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې د نننه دوی ته د کار زمينه نه ده برابره شوې. کچېری دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي، نو دوی د تزر نه فکوي چې په دومره خطرناک لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2004 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمیشنری پرون د جمعې ورځ په خپل ویبپاڼې یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 45,417 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي شي، ډلې 15% سوریایان، 26% افغانان، 12% مصریان او 40% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلی چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړې توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لوېدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې د مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
مخکې په دوه راپورونو کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب واوریدل. د غراز مو واوریدل چې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې اکثره افغانان په تیره بیا ځوانان افغانستان پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې بهرنیو په تیره بیا لویدیځو هیوادونو ته ځان رسولی په لویدیځو هیوادونو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یوه عمده ستونزه یې هم کلتوري توپیرونه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لوی وچی دغه شان زبې نژادونه د پوستکي او ویښتانو مختلف رنگونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمیر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې رابیه په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پرېکړې ته بې احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغان نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور د یو توپیر په اړه وویل.
یکی از چیزهای خبر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین. و
له هغه مهم مسائل چې کانادایان ته ارزښت لري یو وی داده چې باید سترګو ته یو کتل شي. که دا کار ونه کړي دوی یې به احترامي بولي، خو زموږ په کلتور کې کله چې له مشرانو سره خبرې کوو باید سترګو ته یې ونه ګورو، ځکه به احترامي بلل کیږي. یو بل څه چې ډیر راته جالب او د کانادایانو د خوښۍ کې چې باید په نامه ورغږ شي، فرق نه کوي چې ډاکټر وي، استاد وي، که رئیس. ډېر کله داسې پېښ شوي چې ما په کالج کې استاد ته ټیچر غږ کړی، بیا یې راته ویلي چې زما داسې خوښه ده چې زما په نوم راته غږ وکړي.
د جرمني په نورنبرګ ښار کې میشت افغان سلیم مقیمی بیا ازادي راډیو ته وویل.
دو تا اتفاق مقصه میکنم، یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما می آین کفش ها خون نمی کشن، چیزی که در فرهنگ ما
دو خبری چه زین تاست کسه که هم ایوه دا چکلا چه آلمانیان ستاسی کورونو تا درزی خپل بوتونه نو باسی تو زیری چیز ما آلمانی استادان زمک کور تراغلی خپل بوتانو سر رانو نو تیدی چه دا سی چه زمک کلتور که نشتا. یا یو زل زمک یو کس وفات شوه و کورس ته چې ولاړم ومی ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم. استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روهید عسکری چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت ازادي است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپل فردي ازادۍ لري او په خپل خوخه جامع غوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالب وازه که افغانستان کې داسې ډیر څه نشته، یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسېږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله، بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم، د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ. د شنبې پر ورځ د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، فلسطینی ادارې او عربي انټولنې په ګډون په اوبخې په ګډ بیان کې ویل چې دوی له هر ډول هغه طرح سره چې په نتیجه کې فلسطینیان له خپلو اصلي مینو بې ځای کېږي مخالف دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د عربی هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلی چې دا ډول پلانونه سیمه ایز ثبات ګواښي، د شخړو د پراخېدو خطر زیاتوي او د ملتونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند لرلید اغیزمنوي. دا بیان په قاهره کې د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته خپور شو. په دې غونډه کې د فلسطین لوړپوړی چارواکی حسن شیخ چې له اسرائیلو سره د اړیکو مسؤل دی او د عرب ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیث هم حضور درلود. دا غونډه وروسته له هغه شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې له ترانګې څخه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږدولو وړاندیز کړی. عربي هیوادونو د دغه وړاندیز د ردولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې دوی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د دوو دولتونو د حل لارې پر بنسټ په منځني ختیځ کې د عادلانه او جامع سولې د ترلاسه کولو لپاره همکاري ته چمتو دي. دوی همدارنګ په نړیوالې ټولنې غا کړی چې د غزې د بیا رغونې لپاره پلان جوړ کړي تر څو فلسطینیان په خپله خاوره کې پاتې شي. د جنوري په 26 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې په ترانګه کې ګډوډ حالت ته په اشاره خبرې لرلو ته وویل اردن او مصر باید د ډیرو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. د ښاغلي ترامپ وینا د غزې د 2.3 میلیون نفوس د اکثریت بیا میشتیدنه ممکن لنډ مهاله یا دایمي وي. د ټرمپ دا وړاندیز او نظر د جګړې په لومړیو کې ځینو اسرائیلي چارواکو هم ورکړی و. دا وړاندیز د اردن او مصري چارواکو له غبرګون سره مخ شوی او هغوی یادو هیوادونو ته د فلسطینیانو د لیک سره خپل مخالفت څرګند کړ. په دې اړه د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دوی د فلسطینیانو د حقونو د هر ډول نقض سره چې پکې د هغوی موقتی یا دایمي بې ځایه کېدل امراضي مخالفه دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تېره اونۍ په یو خبري غونډه کې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه د ډونالډ ټرمپ د نظر مخالفت وکړ او دا نظر یې د زغملو وړ ونه باله. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی هم وویل د فلسطینیانو له بې ځایه کولو سره یې د هیواد مخالفت یو قاطع او نه بدلیدونکی دریځ دی. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر یو وار بیا له غزې نه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږد په اړه خپله لیوالتیا څرګنده کړه او ویل فلسطینیان باید په یو ښه ځای کې چې له تاوتریخوالي سره تړاو ونه لري ژوند وکړي. اردن دا مهال له 2 میلیونو څخه د زیاتو فلسطینیانو کوربه دی. مصر دا خبرداری هم ورکړی چې د غزې سره په پوله سینا ټاپو وزمې ته د فلسطینیانو ډله ییزه لیږد به خطرناکې امنیتي پایلې ولري.
لا خبرونو ور اخوا
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوی لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. مسولین وایي نندارې ته ښودل شوی توکي له حرفوي زده کړو فارغو شو ښځو جوړ کړیو. د جامو ګنډلو، ګلدوزۍ په جامو د مریو او ګلانو جوړولو شپږ میاشتنی کورسونه په پارون، واما او وانټ وایګل ولسوالیو کې پای ته رسیدلی. له دغو کورسونو فارغ شوي میرمنې وایي په لاسونو جوړې کړې جامې او نور لاسي صنایع بازار نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دغه کورسونه او نندارتون د یو په نوم یوې مرستندوی ادارې ښځو ته د کارموندنی او د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لپاره جوړ کړی وو. په نورستان کې د یادی مؤسسي مسول شاه محمد پتمن وایي پېته رسیدلی شپږ میشتنی کورسونه یې په مرکز پارون، واما او وایګل ولسوالیو کې جوړ کړی وو.
اصلا زموږ مقصد او هدف هغه خزینه چې بي وزل دي او هغه ته کاري زمينه فرصتونه نه دي برابر شوی، هغه لپاره کاري زمينه برابرول. په دې ولسوالیو کې موږ درې سنټرونه فعال کړو چې یو پکې واما ولسوالی دی، بل پارون سنټر دی، بل چې وایګل سنټر دی. موږ په دې ځای شاګردان درلودل چې خزینه وه شپږ میاشتې مودو کې موږ درې میاشتې عملی کار تر سره کول او درې میاشتې نظری کارو.
هغه وای په درې واړو کورسونو کې شاګردانو د خزو هر ډول جامې ګنډل، پرې د چرمو او مریو لګول زده کړي او د هغوی په لاسونو جوړ شوي شیانې نندارې ته وړاندې کړل. په یاد ولایت کې حکومتي چارواکي به وای د دغه ډول کورسونو جوړولو سره به ګڼې بي وسه او غریبي میرمنې بلابل کسبونه زده کړي او له دې لارې به یې وسنۍ اقتصادي ستونزې یو څه راکمې شي. په نورستان کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی اسلام شاوایی
او ان شاء الله زموږ اراده ده چې نور هم د کم چې به وزره کسان دي یا د سي کار نه څوک پاتې دي روزبار کار برابر کو.
کومون جنو او میرمنو چې د جامو بلابل ډولونه ګنډل زده کړي د بازار نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د بازار په نشټون کې ک دوی هر څومره کسبونه زده کړي او لاسي صنایع جوړ کړي نو چمتو شوي شیان به ورته په کور پاتې او مالی زیان سره به مخ کیږي. زهرا ازادي راډیو ته ویل
حياتي ډول شي او لاسي کارنام کوم دلته نه کوم چې ما ټوکلي نه او وړ مو وی فلور ما دلتا یان لاست نه یي هر څه کی مګر مارکیټ نشته چې مونږه مارکیټ ته وړاندې کو نو لو دولت نه میدا وخت نه د چیرل ته یو مارکیټ جوړ شي دوم د پاره مونږ ورته د خپل د کوم لاسي کارنو حياتي چې مونږه کو دا ورته مونږ وړاندې
خو د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ویل د دغه حرفوي زده کړو سره به لیبي خوا بیروزګارو او په شاقه کارونو بوختو میرمنو ته په کورونو کې دننه اسانه کار پیدا شي. د کورنی اقتصاد پیاوړتیا کې به ورسره هم مرسته وکړي. هغه فارغ شو میرمنو او ټولو هغو کسانو ته د بازار موندنې ډاډ ورکړ چې څوک د نورستان د کلتوري جامو او نور محلی صنایعو په جوړولو بوختي.
زموږ فرهنګي زنانو چې کوم لباسونه او غلباسونه په مغه ترتیب باندې ډیزاین کړي دي د خلکو د خودنه کړي د غلباسونو د ګنډلو دغه مرکز جوړ کړي دي. دوی سره ژمنه کوي چې دغه برخه کې به موږ هر څومره چې زموږ ته په وسه باندې وي د رسنیو د لارې د ژورنالیستانو ملګرو سره په همکاري د لارې چې دغه مرکز د تقویت برخه کې دغه موضوعات رسنیس کو تر څو دغه مرکز لا فعالیت باندې پیل وکړي او دغه موضوعات رسنیس شي او د بازار موندنې برخه کې هم دوی ته سهولتونه برابر شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د خزینه خیاطانو ګلدوزانو او له نورو حرفوي زده کړو د فارغو شوو میرمنو په لاسونو جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ډېرې ښځې او نجونې په شاخه کارونو بوختې دي. په شاخه کارونو د بوختو میرمنو نجونو شمیر وروسته له هغه نور هم زیات شوی چې له کومې ورځې د افغانستان سرپرست حکومت لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو او محصلینو د خونځیو او په هونتونونو دروازې تړلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې می دالو ته چغلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري او د خبرونې په دې برخه کې به تاسو ته پیغامونه په ګډه وورو.
تاسو له پیغامونو نه
زه د احتمال ورته کې کور سواري څخه خبره کوم د زنداور د سیمې. زه غواړم چې ما ځخ ته یو چا پرې ورسېږي چې موږ ته برق راولي یا ولر تر تېره کې نو اوبه مو وروره په یو سل شل ګازه سل دېرش ګازه پیپونه مو زړولي دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو که څومره لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفو له بد کمې اوبه مصرف کړو خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټول مخکې دی اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خواچ دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي.
ما خپله دا کار و روزګار دی چې به د مځکې کاروبار دی د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې چې برمې تر دوه سوه پورې رسوو نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک را سره وکي یا یو همکاري را سره وکي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو ساته کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې، او د اوبو سطحه یو څر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللې دي، او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده، او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.